Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې صفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته را بولم وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې دی نن چهارشنبه د 1990 کال د میزان یا 33 د 2013 کال د اکتوبر 10 ده په دغه سهارنۍ پروګرام کې اورئ چې په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د مهال امریکا تر بل هر وخت زیات د افغانستان د سولې په قضیه کې جدي چلند کوي. دا ورسته له هغه چې پرون د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان له حکومت سره د افغانستان د سولې په لارو چارو خبرې وکړې. نور مسایل هم لرو خو تر هغه مخکې خبرونه. خبرونه سره ټکی ده افغانستان په خاطر کې د 200 لمړي سیلاب خولي اردو دوه لوړ پوړي نظامی افسران د پاکستان استخباراتي شبکې ISI ته د جاسوسۍ په تور پر شل کاله بند محکوم شول. په سرپل کې پولیس وایي د چاودیدونکو موادو ډک یو موټر یې نیولای دی. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی استعفا ورکړې او ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم منلې ده. پوره خبرونه په ختیځ کې د 200 لمړي سیلاب خولي اردو دوه لوړ پوړي پوځي افسران د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI ته د جاسوسۍ پرتور په شل کاله بند محکوم شوي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته ویل دواړه محکوم شوي افسران ډګروال شاه محمود او تورن نذیر الله د 200 لمړي سیلاب خولي اردو د دویمې پلې لیوا اړوند وو.
ISI ته په جاسوسۍ باندې تورن و متهم و د هغوی محکمه ترسره شوله. البته دا محکمه چې د ابتدایه وه په دوی کې په دوی باندې د اړوند د قضایي هیئت لخوا شل کاله قید وختلو. دوی کولی شي چې استناب طلبي په دې اړه باندې وکړي د قاضي د پریکړې له مخې.
خغلی جاوید ویل د دفاع وزارت منصوبینو لپاره ابتدایی او د استیناف محاکم د دفاع وزارت په چوکاټ کې موجود دي او د تمیز محکمې اړوند قضیه د افغانستان سترې محکمې ته سوال کیږي. په سرپل کې پولیس وایي د چاودیدونکو موادو ډک یو بار موټر یې نیولی. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی پرون سهشنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل په دې موټر کې 300 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد په 15 بوجیو کې ځای پر ځای شوي وو چې د سرپل په لومړی نمبر لوا کې لویه لار کې پولیسو ونیوه. دا یو اندازه چاودیدونکي مواد په یو سراچه ډول موټر کې ځای پرته شوي وو. یو ناڅرګند لوري ته انتقالول او ټاکل شوی وه دښمن ترې د انتخاباتو پروژو کې کار واخلي. د سرپل د والي ویاند ښاغلي اماني زیاته کړه د دې پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي او عاملین د پولیسو سره د نښتې په نتیجه کې له سیمې تښتېدلي. یوې افغان نجلۍ د اولمپیک د نړیوالې کمیټې غړیتوب ترلاسه کړ. د راپورونو له مخې سامیرا اصغری چې 40 کلنه ده د افغانستان د نجونو د باسکټبال د ملي ټیم غړیتوب لري. د سې شنبه په ورځ د اولمپیک په نړیواله کمیټه کې د غړي په توګه انتخاب شو. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس توماس باخ ویلي سامیرا اصغری تر دې مخکې خزلې دلی ده او په دې کمیټه کې غړیتوب منل په افغانستان کې د خزو د ورزش د پیاوړتیا په خاطر دی. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد د سفیر نیکی هیلی استعفا منلې ده. ټرمپ د سې‌شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له نیکی هیلی سره په لیدنه کې اعلان وکړ چې په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر به د 2013 کال په پای کې خپل دنده پرېږدي. هغه فوق العاده دنده ترسره کړه. موږ له یو بل سره په بهترین ډول کار وکړ. موږ ډېرې ستونزې هوارې کړې او د نورو ډېرو ستونزو د هواري په پروسه کې تر اوسه پورې په دې اړه چې ولې د لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ له خپلې دندې لرې کېږي جزئیات نه دي ورکړل شوي. یو شمېر راپورونه وایي 46 کلنه نیکی هیلی چې د جنوبي کارولینا ایالت پخوانی والی وه د 2016 کال په انتخاباتو کې د کاندیدیدو لپاره چمتووالی نیسي. خو میرمن هیلی د سې‌شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندیدیدو هیڅ نیت نه لري. یوه تحقیقاتی وی پانه وی د دوی د مندنو لمخی په بریتانیا کې د پخوانی روسی جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په قضیه کې دویم مشکوک کس د روسیې د ولسمشر لخوا افتخاري میډال ترلاسه کړی. د بلینکټ په نوم د برشانوي وی پانې راپور ورکړی چې په کیمیاوي مواد د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو په قضیه کې دویم مشکوک کس الکساندر مشکین څلور کاله مخکې په اوکراین کې د عملیاتو له کبله دا میډال ترلاسه کړی. د بلینکټ په وینا مشکین 9 کلن دی او د روسیې په پوځ کې د کار 15 کاله سابقه لري. بریتانیا او لویدیځو متحدانو د بریتانیا په سالزبری ښار کې د روان کال د مارچ په میاشت کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او لوري د یولیا په کیمیاوي مواد د مسمومولو په خاطر روسیا تورنه کړه او په دې اړه باندې اړیکې سختې ترینګلې شوې. او هغه سړی چې په بلغاریا کې د یوې ټلویزیوني خبریالۍ د وژنې په تور نیول شوی و له بنده خوشی شو. پولیس وایي دا مشکوک کس چې د رومانیا تبع دی د کافي شواهدو د نشتوالي له امله د سېشنبې په ورځ خوشی کړ. پر خوشی شوي کس تورو چې د ویکټوریا مارینووا په نوم د هغې خبریالۍ په وژلو کې لاس درلود چې د بلغاریا په دولت کې د اداري فساد پر ضد په یوې قضیې کار کوو. د بلغاریا د پولیسو په وینا دا 30 کلنه خبریاله لومړی وهل شوې ډبول شوې ده، جنسي تېری پرې شوی او وروسته زنده شوې او وژل شوې ده. خبرونه مو آزادي راډیو واوریدل. وړاندې په پروګرام کې اوري چې په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي دا مهال امریکا تر بل هر وخت زیات د افغانستان د سولې په قضیه کې جدي چلند کوي.
چیزی که خوشبینانه است جدیت امریکا در مورد صلح در افغانستان است، خصوصا که در امریکا دیپارتمنت های مختلف در هماهنگی با هم در جستجوی صلح در افغانستان هستند.
اور چې په پاکستان کې د پاکستانی روپیو ارزښت د ډالرو پر وړاندې ډیر ټیټ شوی دی.
تقریبا 1.5 هفته سه یی مارکیټ مې هم سن رہے کې ډالر 145 تک جایگا.
او د ژوند رنگونه هم درته خبرو.
ما هیڅ کله مې داش نه دی ویلې عملی کار مې اته کال اته نیم کال کیزه فارماسي کې مو نو هر سمه اوس ان شاء الله زم مشکل
او دوا ویم پیژنې
خې پیژنې سفتراکس پیژنې دوا پیژنې انټي بیوټیک پیژنې.
ازادي رادیو ته غوښتل ترازو لومړی مطلب ته. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي د مهال امریکا تر بل هر وخت زیات د افغانستان د سولې په قضیه کې جدي چلند کوي. حضرت عمر زاخیلوال په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره د امریکا د استازي زلمی خلیلزاد له لیدنو کتنو وروسته ازادي رادیو ته وویل د ځینو هیلمندیو سربیره افغانستان د پاکستان د ژمنو د عملي کېدو غوښتونکی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د سې شنبې په ورځ له زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې هیواد یې د افغانستان د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکوي. اجمل اند په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی.
افغانستان دا ځل د امریکا سره د پاکستان د هغه ژمنو په اړه په احتیاط خوشبیني ښودلې چې د افغانستان د سولې په برخه کې کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي د پاکستاني او امریکایي چارواکو ترمنځ د سه شنبې د ورځې لیدنې د افغانستان د سولې لپاره مهمې دي، خو اسلام آباد لخوا باید په دې برخه کې عملی اقدامات وشي. خاغلی زاخیلوال وایي هغه څه چې د خوشبینۍ وړ دی د افغانستان د سولې په اړه د امریکا جدیت دی، په ځانګړې توګه دا مهال چې د امریکا مختلفې ادارې په همغږۍ په افغانستان کې د سولې په لټه دي. دا باید زموږ لپاره هیله بښونکې او د خوشبینۍ وړ وي. دا چې دا سفر به څه نتیجه ولري باید محتاطانه خوشبین اوسو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ د پاکستاني چارواکو سره په اسلام آباد کې خبرې وکړې. که څه هم د دې لیدنې کم جزئیات خپاره شوي، خو رپورټونه وایي چې دواړو لورو د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې ویلي د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د افغانستان د سولې په هڅو کې همکارۍ ته دوام ورکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ښاغلی زاخلوال د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل امریکا د بل هر وخت په پرتله اوس د افغانستان د سولې په برخه کې په جدیت عمل کوي او په همدې خاطرې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ یو نوی موقف رامنځته کړی. د حضرت عمر زاخلوال په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو د بیلابیلو ادارو ترمنځ د افغانستان د سولې په برخه کې هڅې ډېرې همغږي شوې دي. حضرت عمر زاخلوال وایي کله چې ښاغلی خلیلزاد دلته راغی نو یوازې نه و، له نوموړي سره په هیات کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم شامل و. دا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع په وزارتونو او د سپینې ماڼۍ ترمنځ هماهنګي څرګندوي او ښیي چې سوله د امریکا لپاره مهم هدف دی. کله چې داسې څه وینو نو ډېر خوشبین کېږو چې که خدای کول دا هڅې او کوښښونه به یوه نتیجه ولري. زلمی خلیلزاد چې د امریکا د پخواني ولسمشر جارج دبلیو بوش په اداره کې په افغانستان کې د امریکا د سفیر په توګه کار کړی، د پاکستان د سیاستونو سخت مخالف ګڼل کیږي. نوموړي ته اوس د امریکا د حکومت په استازیتوب دنده سپارل شوې چې د پاکستان، افغانستان او سیمې له نورو هیوادونو سره کار وکړي څو طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته غاړه کیږدي. په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د نوې ادارې د پایل رئیس د پاکستان او امریکا اړیکې د افغانستان په جګړه کې د دې هیواد د رول له کبله ترنګلې دي. ولسمشر ټرمپ د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د امریکا سره د همکارۍ په برخه کې پاکستان په چل ول تورن کړی او له دې هیواد سره یې د امریکا پوځي مرستې ځنډولي. پاکستان تل د افغان او امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړي چې ګوندې پر خپله خاوره یې د ترهګرو ډلو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. پاکستاني چارواکي وایي دوی د ترهګرۍ ضد مبارزه کې درانه زیانونه ګاللي چې باید له پامه ونه غورځول شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتل د نړیوالو مطبوعاتو تبصرې هم پاکستان ته د افغانستان په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه دي. دغه مطبوعات احمد شیبر کتلی.
اکانومیک ټایمز ورځپاڼې اسلام آباد ته د زلمی خلیلزاد پر سفر لیکنه خپره کړې ده. خلیلزاد تیره میاشت افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړی استازی وټاکل شو. د دې سیشن به پر پاکستان ته ولاړ او دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره یې وکتل. اکانومیک ټایمز لیکي چې د خلیلزاد له ټاکلو دا څرګنده شوه چې واشنگتن غواړي طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. تر دې دمه طالبانو بیا بیا د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي. خلیلزاد د یکشنبې پر ورځ په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې پر مسلې خبرې وکړې او اکانومیک ټایمز لیکي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان همکاري ډېره مهمه ده. ورځپاڼه بیا لیکي داسې باور کېږي چې د پاکستان پیاوړی پوځ په سیمه کې د هند د نفوذ د مخنیوي لپاره له افغان طالبانو سره خپل نږدې روابط ساتلي دي. خلیلزاد به له پاکستان، قطر، متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان ته هم لاړ شي. د افغانستان د سولې په خبرو کې د سیمې یو بل هیواد ازبکستان دی چې روان کال د دې خبرو لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه و. ډیپلومات خپرونې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. ازبکستان د افغانستان بې ثباتۍ ته څومره اندېښمن دی. خپرونه لیکي کله چې شوکت مرزیایف د ازبکستان ولسمشر شو د ده نظر د افغانستان په اړه د پخواني ولسمشر په پرتله ډېر توپیر درلود. مخکې تر دې چې مرزیایف د 2018 کال په دسمبر کې رسمن ولسمشر شي د ده ادارې دا وړاندیز وکړ چې خاوره یې د افغانستان او طالبانو د سولې لپاره چمتو ده. کله چې بیا د 2018 کال په دسمبر کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ازبکستان ته ولاړ د دواړو هیوادو ترمنځ تر شل ډېر تړونونه د اقتصادي همکارۍ، سوداګرۍ او له ازبکستانه د برېښنا د انتقال، روغتیا او تعلیم په برخو کې لاسلیک شول. همداراز د همدې سفر پر مهال تر 40 ډېر قراردادونه لاسلیک شول چې تر 500 میلیونه ډالر ډېر ارزښت یې درلود. خبرونه بیا د 2013 کال په مارچ کې د افغانستان لپاره د سولې غونډې ته اشاره کوي چې تاشکند کوربه و. ډیپلوماټ لیکي چې دغه علیزلې په تیرو 2 کلونو کې د دې څرګندونه کوي چې تاشکند ته پاملرنه کړي چې له افغانستان سره څه کولی شي او اوس د میرزیایف اداره دې ته لیواله ده چې د افغانستان په بیا رغونه کې رغنده ونډه ولري. خبرونه بیا لیکي چې ولسمشر میرزیایف د سیمې نور هیوادونه هم هڅولې دي چې په افغانستان کې اقتصادي پروژې پلي کړي او د سولې په هڅو کې مرسته وکړي. ډیپلوماټ په لیکي چې په روسيو کې د ګډو ګټو د هیوادو غونډې ته په وینا کې د میرزیایف ته خبرو یو اصلي مسله د افغانستان و او د هغو ګواښونو ته اندېښنه ښکاره کړه چې له افغانستان نورو ته متوجه دي. میرزیایف دې غونډې ته وویل چې په شو وسلو سنبال تر هغه چې مالی ملاتړ هم کشي لمنځني ختیځه افغانستان ته روان دي.
ازادي راډیو ته غوښتست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولت شپږنوي منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د رای ورکوونکو امنیت خوندي کړي. فضل هادي مسلم یار د سې شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د وسلوالو طالبانو د وروستۍ اعلامیې په غبرګون کې ویلي امنیتي ارګانونه دې پرې نږدي چې د انتخاباتو پروسه ګډه وډه شي. ښاغلی مسلم یار دغه غوښتنه داسې وخت وکړه چې پرون په هلمند کې په لښکرګاه ښار کې په یو ځانمرګي برید کې ولسي جرګې ته د کاندید صالح محمد اڅکزي په شمول اته کسان ووژل شول او یو لس نور ټپیان شول. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ټول توان به د رای ورکوونکو امنیت خوندي کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګه د وسلوالو طالبانو د وروستۍ اعلامې په غبرګون کې چې ویلي دي د انتخاباتو پروسه به ګډه وډه کړي د رای ورکوونکو په سراسري امنیت ټینګار کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سې شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د رای ورکولو بهیر باید د سولې په فضا کې ترسره شي چې رای ورکوونکي وکړی شي د خپل خوښې استازي ته رای ورکړي.
د انتخاباتو په وړاندې طالبانو موقف د افغانستان حکومت خصوصا مسلح قوتونه باید د افغانستان د ولس د امن ساتلو په خاطر چې په خوښه او خوشحالۍ او امن فضا کې لاړ شي خپل دوستان او خپل خلکو ته چې هدف یې د دوی د تایید وړ ګرځي هغه خور رور ته رای ورکړي په ملي شورا
کې پولیسي غته دې استایتوب کې. وسلوال طالبانو د سې شنبې په ورځ خبرداري ورکړ چې د میزان په 28مه بده ولسی جرګې د انتخاباتو پر ورځ پر امنیتي ځواکونو بریدونه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دغه انتخابات یو امریکایي دسیسه ګڼي او وایي چې طالبان به د انتخاباتو د ګډوډولو او ناکامولو لپاره هیڅ هڅه ونه سپموي. طالبانو ویلي ملکی خلکو ته به د زیان د رسیدو مخه ونیسي خو هغه کسان به په نخه کړي چې د دغو انتخاباتو کامیابولو او د امنیت ساتلو ته هڅه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره د طالبانو دغه خبرداري د هغوی تبلیغات ګڼلې دي. که څه هم وسلوالو طالبانو په تیرو انتخاباتو کې رای ورکوونکي ګواښلي وو خو بیا هم خلک له ویرې پرته صندوقونو ته ودرېدل او رای ورکړي. په افغانستان کې د یونما دفتر هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په انتخاباتو کې ګډون د هر افغان اساسي حق دی او له امنیتي ارګانونو یې غوښتي په ټول توان د دغه حق خوندي کړي چې خلک خپلې رایې وکاروي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو د 15,000 سل مرکزونو او د 21,000 محلونو د خوندیتوب لپاره شاوخوا 45,000 ځواکونه ګمارلي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل د وویل خلکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ډاډ ورکوو چې موږ به د انتخاباتو د دغه ملي او تاریخي پروسې امنیت لکه څرنګه چې د نوم لیکنې پروسه په بشپړ امنیت کې ترسره شوه هماغه شان به د دغه پروسې امنیت هم تامین کړو. په پام کې ده چې د ولسی جرګې انتخابات تر راتلونکو 10 ورځو پورې وشي او به لیدل شي چې آیا دغه ورځ به د امنیتي اندېښنې پرته ترسره او خلک به پکې پراخ ګډون وکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
زما رایه، زما حق.
د میزان د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي راډیو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی د خواجه عبدالله انصاری او ملکه گوهرشاد بیگم په اړه د هرات د پوهنتون او نورو پوهنتونونو د محققینو له لوري لیکل شوې رسالې به په دولتي لګښت چاپ شي. ښاغلی غنی د سې شنبې په ورځ د دغو شخصیتونو د درناوي غونډه کې وویل له چاپ وروسته به دغه اثار په اکاډمیکو، علمي ځایونو او مدرسو باندې وویشل شي. په دا غونډه کې بیا لیکوال او شاعر ولی شاه بهره د خواجه عبدالله انصاری او ملک گوهرشاد بیگم د کارونو او شخصیت په اړه معلومات ورکړل. په دې اړه نور تفصیل د اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هرات ولایت کې د ټولو تاریخي ابیدو پر ثبتولو او ساتنې ټینګار وکړ او ویل چې دا مهال په هرات کې نږدې 850 تاریخي ابیدې ثبت شوې نه دي چې باید ژر تر ژره ثبت شي. ولسمشر غنی چې د سې شنبې په ورځ په ارګ کې د خواجه عبدالله انصاري او ملک گوهرشاد بیگم په یاد غونډه کې وینا کوله وویل د خواجه عبدالله انصاري او ملک گوهرشاد بیگم په اړه د هرات د پوهنتون او نورو پوهنتونونو د محققینو له لوري لیکل شوې رسالې به په دولتي لګښت چاپ شي.
تمام رسالهای که درباره شخصیت
دیوال ټولې هغه رسالې چې دغه شخصیتونو په اړه چې د هرات پوهنتون د محققینو له لوري لیکل شوی باید فورا د دولت په لګښت چاپ شي. دا یو جدي اړتیا ده چې د ټولو ښوونځیو زده کوونکو او محصلینو په ځانګړي ډول هغه افغان کډوال چې بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي باید له خپل دغه غني فرهنګ درک کړي،
فرهنګ وسیع خود را درک کړي.
ولسمشر غنی ویل یو ځانګړی پلاوی باید هرات ته واستول شي او د تاریخي آثارو په ثبتولو او د دغو آثارو په حفظ او مراقبت کې اساسي هڅې وکړي. خغیری غنی په دغو مراسمو کې د خواجه عبدالله انصاری او ملک گوهرشاد بیگم په نوم د مډالونو د جوړولو فرمان هم صادر کړ. په دغه غونډه کې بیا لیکوال او شاعر ولی شاه بهره د خواجه عبدالله انصاری او ملک گوهرشاد بیگم د کارونو او شخصیت په اړه معلومات ورکړل او له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه یې ځینې غوښتنې هم مطرح کړې. دی وایي څومره به جالبه وي چې راتلونکی 1499 کال د خواجه عبدالله انصاری په نوم اعلان کړو. دغه کال به د افغانانو لپاره ډیر له لاسته راوړنو ډک وي. خواجه عبدالله انصاری چې اصلي نوم یې خواجه ابو اسماعیل عبدالله د محمد انصاری حروی زوی چې لقب یې شیخ الاسلام او په پیر انصار او پیر هرات هم مشهور دی. خواجه عبدالله په 369 لمریز کال پیدا شوی او په 401 لمریز کال په هرات کې مړ شوی او زیارت یې د هرات د ښار په گزرګاه کې دی. خواجه عبدالله د ماشومتوب له وخته زیات ذکاوت درلود. دینی او عربي علوم یې په خپله سیمه هرات کې زده کړل. په دري او عربي ژبو یې زیات شعرونه ویلي او د ځوانۍ په وخت کې د حدیث علم او فقه زده کړه او په نورو دینی او عرفاني علومو لاسبری ومونده. همدارنګه د ملک گوهرشاد بیگم پاړه هم ډیر آثار لیکل شوی او دا ملک د امیر تیمور انګور چې د اسلامي هنر او فن سرپرستی کوله.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستاني روپی ارزښت د سېشنبې په ورځ تر ټولو ټیټې اندازې ته راوغورځېد او یو ډالر د 144 پاکستاني روپیو سره تبادله شو. په همدې ورځ د پیسو نړیوال صندوق ویل پاکستان له دې ادارې څخه د مالي مرستو د ترلاسه کولو لپاره خبرو ته هیڅ ډول تحرک نه دی ښودلی. خو د پاکستان حکومت بیا اعلان وکړ چې د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره خبرې پیلوي. په دې اړه جزئیات د اجمالاند په رپورټ کې.
دا پاکستان د جوړیدو راهیسی د دې هیواد د پولي واحد پاکستاني روپی ارزښت تر دې حد نه ورالبیدلې. په څلور ساعتونو کې د یو امریکایي ډالر په وړاندې د پاکستاني روپیو په ارزښت کې 10 روپی کمی راغی. د دوشنبه په ورځ یو ډالر د 144 پاکستاني روپیو سره بدلیده، خو د سې شنبه په ورځ بیا یو ډالر د 144 روپی سره بدل شو. بلاخره د سې شنبه په ورځ اسلام آباد وویل چې د خپل هیواد د مالی بحران د متوازنولو لپاره د پیسو له نړیوال صندوق سره خبرې اترې پیلوي. د عمران خان تر مشرۍ لاندې د پاکستان نوي حکومت ویلي هڅه کوي چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د مرستو په ترلاسه کولو خپل اقتصاد کې ثبات رامنځته کړي. خو د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي پاکستان تر اوسه د خبرو اترو د پیل لپاره هیڅ ډول رسمي غوښتنه نه ده کړې. افتار ظفر په اسلام آباد کې اوسراف دی. نوموړی وایي د بهرنیو اثارو په وړاندې به د پاکستاني روپۍ ارزښت تر دې هم راولویږي. افتار ظفر وایي تقریبا موږ له یوې نیمې اونۍ راهیسې بازار کې اورو چې یو ډالر به 145 روپیو ته ولویږي. وګورو څه کېږي، خو نن معلومیږي چې ښایي 145 روپیو څخه به هم د یو ډالر بیه پورته شي. یو شمېر پاکستاني صرافان دا شکایت هم لري چې د ډالرو بانک نوټونه په بازار کې کم شوي او خلک یې د اخیستو او پلورلو لپاره تور بازار ته مخه کوي. په نړۍ کې یو شمېر هیوادونه تل هڅه کوي چې د بهرنیو پانګونو د جلبولو لپاره د خپل پولي واحد ارزښت ټیټ خو باثباته وساتي. آیا د پاکستان په برخه کې هم دا ډول اقدام ممکن دی؟ اقتصادي څارونکي وایي پاکستان په هغه حد کې نه دی چې وکولی شي بیرته په خپل اقتصاد او پولي واحد په ارزښت کې ثبات راولي. د اسلام آباد د اوسیدونکو محمد یاسر په څیر ځینې بیا د پیسو د نړیوال صندوق مرستې ته هیله مند دي. محمد یاسر وایي که چیرې د پیسو نړیوال صندوق ومني چې د پاکستان د بهرنیو اسعارو پشتوانه زیاتوي په بازار کې به یو څه ثبات رامنځته شي. له دې مخکې د څو اونیو لپاره اقتصادي څارونکو او پوهانو خبرداری ورکړی و چې په بانکي ورکړو کې مالي وضعیت به د پاکستاني روپۍ ارزښت راکم کړي. سره له دې چې د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر تیره اونۍ وویل د پیسو له نړیوال صندوق څخه د مالی مرستې غوښتونکي دي، خو د ډان پاکستاني رسمانه رپورټ ورکړی چې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول توافق نه دی شوی. د فرانسې خبري اژانس په یو رپورټ کې ویلي چې د پاکستان د صدراعظم عمران خان ادارې تر ډیره له دوستو هیوادونو څخه په پورونو تمرکز کړی او د دې هیواد په اقتصاد کې د بنیادي ثبات راوستلو ته یې پام نه دی کړی. اقتصادي څارونکي خبرداری ورکوي چې د پاکستان د اقتصادي بحران د لرې کولو لپاره په بیړنۍ توګه 12 میلیارد ډالرو مالی مرستې ته اړتیا ده، خو یو پاکستاني ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی یاد شوی استدلال کړی چې دمګړۍ به 6.5 میلیارد ډالرو پورې پور د پاکستان لپاره کفایت وکړي. ورزو لنډو خبرونو ته. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل ولوی دا مهال امریکا تر بل هر وخت زیات د افغانستان د سولې په قضیه کې جدي چلند کوي. ښاغلی زاخل ول په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره د امریکا د استازي زلمی خلیلزاد له لیدنو وروسته وویل د ځینو هیلمندیو سربیره افغانستان د پاکستان د ژمنو د عملي کېدو غوښتونکی دی. د پاکستانی روپۍ ارزښت د سه شنبه په ورځ تر ټولو ټیټې اندازې ته راوغورځېد او یو ډالر د 134 پاکستانی روپیو سره تبادله شو. په ختیځ کې د 200 لومړي سیلاب خو لوړدو دوه لوړپوړي پوځي افسران د پاکستانی استخباراتي شبکې آی اس آی ته د جاسوسۍ په تور په 6 کاله بند محکوم شول. په سرپل کې پولیس وایي د چاودېدونکو موادو ډک یو موټر یې نیولی دی. یوې افغان نجلۍ سمیرا اصغری د اولمپیک د نړیوالې کمیټې غړیتوب ترلاسه کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد د سفیر نیکی هیلی استعفا منلې ده. ټرمپ او هیلی پرون په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. یوه تحقیقاتي ویبپاڼه وایي د دوی د موندلو له مخې په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومیدو په قضیه کې دویم مشکوک کس د روسیې د ولسمشر لخوا افتخاري مډال ترلاسه کړی دی. او هغه سړی چې په بلغاریا کې د یوې تلویزیونی خبریالې د وژنې په تور نیول شوی و له بنده خوشې شو.